احمدی صاحب مننه تاسو ستړي مشي د 8 بجې شپې د 8 بجو د اوریدونکو هر کله کوم په قطر کې د افغان دولت د سولې د پلاوی بي غړي ازادي رډو ته وویل چې په خبرو کې څه ناڅه پرمختګ شوی دی. مخکې تر دې چې د دې خبرو تفصیل درکړو خبرونه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د سولې په خبرو کې د ښځو د حقونو په اړه خبرې وکړې. په افغانستان کې لومړی تر لسم ټولګي پورې د ښوونځیو ورونه پرانستل شول. ارمنستان د آذربایجان سره د سولې د خبرو وړاندیز کړی. د خبرونو تفصیل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد وای د افغانستان د سولې د پلاوي شزینه غړي د ښځو د حقونو دفاع او د جګړې د پای ته رسیدو لپاره چمتو دي. شاغلی خلیل زاد تیر شپه ناوخته په ټویټر کې لیکلی دي چې له حبیبي سرابي، فاطمه ګیلانی، فوزیه کوفی او شریفي زرمتی سره پرون وکتل ترڅو د دوی نظریات د افغانستان د راتلونکو په اړه واوري. میرمن زرمتی د یو بل پر زغملو ټینګار کوي.
غواړو یو بل وزغمو ترڅو افغانستان د ټولو ولسونو لپاره یو باثباته سیمه وګرځي.
د افغانستان د دولتي پلاوي او بخښي د افغانستان دولتي پلاوي چې پکې څلور میرمن دي د سپتمبر له 12 را پرې خو د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره خبري پیل کړې دي. د افغانستان په دولتي ښوونځیو کې له لومړي تر لسم پورې ټولګیو حضوري درس سرلننه پیل شي. په افغانستان کې د کورونا د وبا د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې ښوونځي د تیر کال د کپ میاشتې په وروستیو کې وتړل شول. د پوهنې وزارت ویاندې نورې نصحت ازادي رډو ته وویل چې د لوستونو د پیل لپاره هم تعلیمي او هم صحي تیاری نیول شوی.
دانش آموزان باید از ماسک های خانگی استفاده کنن.
زده کوونکي باید له کورنۍ او ماسکونو کار واخلي. په لاس ورکولو، غیژو او مچو له روغبړه ډډه وکړي او فردي حفظ الصحه ته پاملرنه وکړي.
د ښوونځیو د یولسم او دولسم ټولګیو درسونه مخکې د وژي په لومړۍ نیټه پیل شوي وو. د ناروی د سولې شورا فوزیه کوفی په افغانستان کې د سولې د هڅو په خاطر د نوبل د سولې د کاندیدانو په فهرست کې شامل کړي ده. د شورا پر خپل ویب پاڼه په یو خبر پانه کې میرمن کوفی سره ور سیاستواله او د شوزو د حقونو، سولې، دیموکراسي او منځلارې اسلام مدافع فعال بللې ده. میرمن کوفی لا سدي راډو سره خبرو کې وویل خوشاله ده چې د افغانستان لپاره د یو نړیوال ویاړ ګټلو ته نمانده شوه.
په دې شرایطو کې چې په افغانستان کې د سولې په خبرو کې د ښځو مسأله له مهمو بحثونو ده، د ښځو د مبارزو یادونه او هغو ته درناوی دا مهم پیغام لري چې نړۍ په افغانستان کې د سیاسي، ټولنیز او اقتصادي ګډون په برخه کې له ښځو سره په څنګ کې ده.
د ناروی د سولې شورا له 15 مؤسسو جوړه ټولنه ده چې بنسټه په 1915 کال کې شوتل شوی او د سړي جګړې پر مهال او له هغه وروسته کلونو کې په ټوله نړۍ کې د سولې د ټینګښت لپاره هلې ځلې کړې. د سپینغر بازان لوبډله د باسین سپې لوبډلې په ماتولو سره د افغانستان د فوټبال د غوره لیگ سیالیو نیمه پایلوبې ته ووته. په دې لوبه کې چې پرون په کابل کې ترسره شوه، سپینغر بازان او اباسین سپې ته څلور د یو په وړاندې ماتې ورکړه او د دې لیگ د سیالیو په لړۍ کې خپل دوهمه پرله پسې بریا ثبت کړه. سمینا دری د سپینغر لوبډلې لپاره دوه ګولونه ووهل او د غوره لوبغاړي جایزه یې واخیسته. د غوره لیگ د سیالیو راتلونکو لوبه به د دوشنبې په ورځ د میمان اتلانو او سیمورخ البرز د لوبډلو ترمنځ وي. ارمنستان وای چمتو دی چې د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان له لارې له آذربایجان سره د سولې خبرو تکشینی. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ مشانو د ناګورنو قرباغ د لنجمنې سیمې پر سر د ارمنانو او آذربایجان د پوځ جګړې د سمدستي بندېدو غوښتنه کړې ده. په ناګورنو قرباغ کې اوسنۍ جګړه د سپتمبر په 28 پیل شوه. په دې جګړه کې د راپورونو له مخې له 200 زیات کسان چې ملکي وګړي هم پکې دي وژل شوي دي. تر دې دمه ارمنستان او آذربایجان د جګړې بندولو ته هیڅ لیوالتیا نه وښودلې. د ناګورنو قرباغ اکثریت وګړي ارمنی ټبری دي، خو دا سیمه د آذربایجان په قلمرو کې دننه پراته ده. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د دې بحران د حل لپاره د فرانسې، روسیې او امریکا د منځګړیتوب د طرحې هرکلی کوي. سپینه مانی وای ولسمشر ډانلډ ټرمپ د کووډ 19 ناروغي د خفیف علایم ولرلو سره سره خپل کار ته دوام ورکوي. شغلی ټرمپ پرون اعلان وکړ چې د او د میرمنې میلانیا د کورونا د ټیسټ نتیجه مثبته وخته. دا اعلان په داسې حال کې شوی چې د امریکا د ولسمشر انتخاباتو ته یوازې یو میاشت پاتې ده او د ټرمپ انتخاباتي کمپاین ګواښل شي. سپینه مانی ډاکټر شون کونلی پرون څرګند کړ چې څلور اویا کلن ټرمپ کمزور ښکاري، خو د احتیاطي تدابیرو په ترڅ کې د یو ځل لپاره داسې تجربوي درمل ورکړل شوی دی چې د وجود مقاومت لوړوي. ډاکټر کونلی زیاته کړه چې لومړی میرمن میلانیا ټرمپ شده، خو یوازې خفیف ټوخی او سرخوژی لري. د نوموړي په وینا د ټرمپ د کورنۍ نور غړي شدي او د کورونا ټیسټونه یې منفي وتلی دي. او روسي خبر دا چې د بلاروس د هغو کسانو لیس پور کړی چې د هیواد ته پر ننوتلو بندیز پرې لګول شوی دی. دا اعلان وروسته له هغه کې چې اروپایي ټولنې په بلاروس کې د اګست 9 نیټې په انتخاباتو کې په درغلیو او د اپوزیسیون د فعالانو په ځپلو تورن لسکونه کسان د بندیزونو په فهرست کې شامل کړل، خو بلاروس د دې کسانو نمونه نه دی اعلان کړی. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټوله افغانستان کې اوري. په قطر کې افغان پلاوی د سولې خبرو ته هیله مند دی.
موږ پر سم لور روان یو، مګر یوازې دا خبرې باید چټکې شي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې د سولې په خبرو کې له اسلام څخه د بیلابیلو تعریفونو د اخیستو مسله چړل شوې. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې افغان حکومت د محلي پولیسو د تشکیلاتو د منحلېدو اعلان کړی. دا پولیس اندېښمن دي. د ګوډیا چار تفری پروګرام لرو او د کور کلی په پروګرام کې دا مسله چړل شوې چې پیسې انسان ته خوشي ور په برخه کولای شي کنه.
ډیر کسان دي پیسې نه لري، لیکن دی هغوی خیال کرکټر او دی هغوی هغه عادت چې دی هغه دی پیسې دارو خلګو دي.
د افغانستان د دولت د مرکزی پلاوی یو غړی وای د سولې پروانو خبرو کې چیرل شوی مسائل د راتلونکو خبرو د پرمختګ لپاره پوخ بنسټ کېدای شي. په خطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د پلاو ترمن د خبرو لپاره درې اونې تیرې شي، خو تر اوسه هم کوم مهم پرمختګ نه تر سرګو کیږي. د دولت د مرکزی پلاوی غړی فوزی کوفی ازادي رډو ته وویل چې خبري ساوکدي خو په ډاټ سره پرمختي. په دې اړه نور تفصيل د احمد تکل پورا پور کې.
د افغانستان د دولت د مرکزی پلاوی غړی فوزیه کوفی وای پروانو خبرو کې داسې مسائل شته چې باید پراتلونکو کې بحث پرې شوی وای، خو دوړو خواو پروانو خبرو کې چیرلې دي. میرمن کوفی دا په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د پلاو د مذاکرو مثبت اړخ بولی او وای اوسنۍ خبرې د راتلونکو لپاره یو ښه اساس جوړوي.
بحثونه کله تخنیکی پلوه یو څه وخت اخلي او اوږدیږي، خلکو ته اندېښنه پیدا کیږي ځکه دوی غواړي نتیجه وویني. خو زما تصور دا دی چې موږ پر سم لور روان یو، مګر یوازې دا خبرې باید چټکې سي. زما په نظر ټول هغه موارد چې شایي شپږ میاشتې وروسته مطرح سوي وای نن مطرح سوي دي، چې دا بیا په راتلونکي کې د خبرو د بریا لپاره ډېر ښه بنسټ ایښودلای سي.
میرمن کوفی وای افغانان حق لري چې د سولې لمرکچانو څخه بیړه وغوړي، خو دا زیاتوي چې خبرې اوس هم ورستنه دي پاتې او لټاکلې هدف سره سمې روانې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم هم وای چې طالبان د خبرو روان جریان ته خوشبین دي. خغلی نعیم تیر شپه ازادۍ رادیو ته ویل چې طالبان د پاتې ستونزو حل ته هیله مند دي. تمه ده چې له پرونی او ورځنی وقفې وروسته د دواړو خواوو مرکچی پلاوی د مذاکراتو د کړنلارې په اړه لنجمنې خبرې نن یو ځل بیا پیل کړي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجی انوري ازادۍ رادیو ته ویل چې د دولت د مرکزی پلاوی غړي به خپل غونډو ته دوام ورکړي.
مجلس داخلی تیم مذاکره کننده جمهوری
د افغانستان د اسلامي دولت د مرکزی ټیم کورنۍ او عمومي غونډې به دوام وکړي. همدارس د غونډو د طرز عمل د بشپړولو لپاره کار به هم روان وي.
طرز عمل جلسات چریان خاطر داشت.
د طالبانو ټینګار چې وایي د امریکا او طالبانو د فبروري میاشتې موافقه ده د سولې د خبرو اساس وي، او د افغان دولت دریځ چې وایي د لنجمنو مسایلو د حل لپاره دی د حنفي فقه ترڅنګ جعفری فقه ته هم مراجعه وشي، هغه مسایل دي چې دواړو خواوو مهم اختلافي ټکي بللی دي. د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس د چهارشنبه په ورځ اسلام آباد ته د سفر په وروستۍ ورځ له فرانس پرس خبري اژانس سره په مرکه کې وویل ځینې خندونه چې د دوه خبرې ځندنې کړې وي تر ډیره لری شوې دي. د عبدالله اشاره هم همدې دوه ټکو ته و.
په راپور کې مو د فوزي کوفي په وینا واوریدل چې د سولې په خبرو کې پرمختګ شوی خو ورو دی، او پر ځینو داسې موضوعاتو هم تر اوسه خبري شوې دي چې باید وروسته شوي وای. له کابل د سیاسي چارو کتونکو د پانتون استاد سیف الرحمن ابراهیمی په ټلیفون را سره دی. ابراهیم صاحب، خبرونه ته شرغلی، تاسو د سولې روان خبرو ته په څه نظر ګوري؟ په تیر بیا چې د طالبانو ویاند هم ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال هیله ښکاره کړې ده چې اختلافات به حل شي.
مننه شیبر صاحب، د سولې په اړه باید ووایم چې اولین هغه ستر اقدام چې وشو د توافق و د افغانانو ترمنځ چې دوی به د افغانستان د بحران مسله د سولې او مذاکراتو له لارې حلوي. ولې یوه مسله اساسي مسله دا ده چې دلته زمونږ دغه سوله او جنګ دواړه داخلي بوت نه لري، دا یو بهرنی بوت هم لري. یعنی دیکھیے، افغانان تر هغه حد پورې چې استقلال ولري دغه استقلال نشته ده. ممکن دا مجبوریتونه هیڅ تر یو حد پاکستان یا نور هیوادونه په دې کې مداخله وکړي، ولی کله چې اساسي پړاو تر راځي نو هلته به دوی د افغانستان په راتلونکي او په مهمو مسایلو خبرې وکړي. اساسي ستونزه چې ده په دې خبرو کې دغه د اجنډا نشتون ده، او یا هغه صلاحیتونه چې مثلا مذاکراتي پلاوی نه لري.
بله،
او باندې د خبرې یا مخکې نه مخکې تصمیمات دي چې دغه یو ستونزه ده.
ابراهیمی صاحب، له پایله کله د تیرې میاشتې په 12مه دا خبرې پیلې دي، د سې اټکل کې د سې په یو ورځ په طرز عمل په سر باندې موافقه ته سره رسی شي. خدای د درې اونې تیر شي ودی ل طرز عمل لاندې راوتلی، نو علت څه ده؟ طرز عمل کې خو خارجان مداخله نه کوي چې تاسو ویل چې د خبرو کې بهرنیان هم لاس لري.
ګوري، بهرانيان خو تر ډیره هدا غوښته خپل انحصار کړه. ولی تاسو د ډاکټر صاحب عبد الله سفر پاکستان ته وګوري، مخکې لاوی نه لیکل دي څرګندونه چې وی کړی چې پاکستان د افغانستان په امور کې مداخله کوي. نو دلته هغه متعارضی دیدګاوی هم د سولې په اړوند باندې موجود دي چې ډیر طرفونه دي چې خپل ګټې خپل قدرت په چغواړي. ولی موږ ته مهمه اساسي مسله دا ده چې د افغانانو وینه پیونه ودرول شي، او دا سوله په داسې یو فضا کې راځي چې دواړه طرفه قربانۍ ته آماده وي. که چیرته قربانۍ ته آماده نه وي، تاسو د حنفي فقه او د جعفري فقه مسلې ته تاسو وګورئ، دا خو داسې مسایل نه دي چې د احکام په اړوند باندې په دې کې بحث کېږي. نو ولې د دې شرطونه مخکشي چې د حنفي فقه په چارچوب کې مثلا مذاکرات وکړي یا جعفري فقه؟ دا خپله دواړه طرفه غواړي چې له ډیپلوماتیکو اصول نه په استفادې هغه فکري بنیادونه دي یو بل ضعیفه کړي، چې تر څو په اصل محوري موضوع چې کله بحث کېږي چې دوی مخکې له مخکې طرز العمل کې خپلې پالیسۍ ځای په ځای کړي. یعنی دا د مذاکراتو یو اصل ده چې دواړه طرفه به کوشش کوي چې خپل محور موضوع وترخی. ولې ما په موضوع دواړه طرف ته باید افغانستاني او د افغانستان دغه اوسنۍ بحران چې ده د افغانستان معنوي او مادي ارزښتونه ټول منځه وړي دي. نو دا مهمه نه ده چې څوک قدرت سره شي په افغانستان کې، مهمه دا ده چې د افغان وینه تویونه ودرول شي. او بل اساسي مسله چې زه غواړم اشاره ورته وکړم، ډیر خلک به په دې آن دي چې ممکن قدرت کې شریک شي، ولی بیا هم کچیرته صحیح اقدامات ونه شي یو یما کلیزه دلته په افغانستان کې تکراریږي، بیا به بیت المال چور کیږي، بیا به افغانان دی مهاجرت ته، او بیا به موږ ته هغه مخکینی فرصت هم نه چې بیا موږ وکولای شو بیرته په یو ټغر سره راټول شو. دا یو ستر خطر ده چې افغانستان منګوي او په دغه مذاکرات کې باید د قدرت غوښتنې هغه جنون چې په پوغډالو کې موجود ده دا باید راکم شي.
ابراهیمی صاحب،
افغانستان یا یوزل
اړیمه کلیستا داخله کی او تاریخ تکرار نکي. ابراهیمی سه محترم، بله ابراهیمی سه بو بخښي، د دې له خطر چې امدغه اندیشنې د افغانانو لري شي، ځینې کسان دا خبره کوي چې دواړه لوري کژر چرته اوربند باندې موافقه وکړي، ممکن د خلکو ډاډ او اطمینان یو څه زیات شي، لیکن چورته ګورو د اوربند په سر هم د دوی ترمنځ لا اختلافات عمیق دي.
ګوري شیبر صاحب، څو اختلاف ډیر مهم دی. یو دا چې دغه د امارت او جمهوریت مسله ده، ماهیت د نظام باندې که جوړښت سره راشي، نو موږ یو اسلامي ټولنه یي، موږ د اسلامي ارزښتونو مخالف نه یي. کنه په نوم کې فرق مهمه نه ده که جمهوریت هم راځي. په اوله ماده کې د اساسي قانون وایي چې افغانستان دولت چې د جمهوري اسلامي ده، یعنی په اسلامي باندې قائد شوی ده، داسې جمهوري نه ده چې دی اسلام دے اصول خلافی داس دویمه ماده دی اساسی قانون دریمه. نو کدل ته دی ټینګار او شتینوم دی جمهوریت کی نظام یا امارت کی، نو دا هم یا استوزمن کار دا ولی په ماهیت کی نظام اسلامی ده. دویمه مسله دا ده چې اصل دی طالبان خدا وای چې موږ یو اسلامی نظام دلته غواړو، نو دا اسلامی نظام تنا په خبرو نه غوښتل کیږي. اسلامی نظام
البته ابراهیمی صاحب محترم، البته ابراهیمی صاحب محترم، بخشی خبر مقطع کوم، د دې خطر چې د خبرونو تفصیل ته دوی ورزی دواړه لوري تر هغه مخکې ډیر ټینګار پدې باندې کېدو، د افغانستان د حکومت هیئت هم دا ټینګار کوو، عام افغانان هم چې اوربند وکي، که دوی په اوربند باندې په پایل کې سره موافقې ته ونه رسي، په نور موضوعاتو به څرنګه ورسي؟ په لنډو لطفا.
زه فکر کوم چې طالبان به په داسې یو پړاو کې اوربان قبول کړي چې دوی به دا توقع پیدا کړي چې خپلو اهدافو ته رسېدی شي. هغه هم دا ده چې په قدرت کې څنګه شریک شي یا په قدرت څنګه لاسته راوړي، ځکه دوی ته خو په انتخاباتو کې هم دا توقع نه لري چې د افغانستان ولس به دوی ته رایه ورکړي، ځکه دغه شل کالو کې ذهنیت داسې جوړ شوی ده چې اکثریت وګړي د افغانستان په دې فکر دي چې هر کار تخصص غواړي، هر کار، او طالبانو کې د ظرفیت په اسراف توقع نه لري چې افغانستان به مدیریت کړي. نو په دغه اساس باندې دوی یوه خبره دا ده چې دوی ته تیار داسې یو چارچوب پین شي چې قدرت خپله لاسته راوړي په مذاکراتو کې. دویمه مسله د اوربند ده، که چېرته دوی اوربند وکړي، د دوی هغه جنګیالي چې دي دو کې هم یو څه سره او سودا راځي، نو هغه انګیزه چې د جنګ لري هغه انګیزه یې له لاسه ورکوي. بل د فشار د علي پایس باندې په مذاکرات کې جنګ نه کار واخلي، ولې ما هدف دا ده
مانانه ابراهیمی صاحب
قرباني پکې غواړي،
مانانه وخت اجازه نه راکوي. بل
قربان ورشي نو سول تر رسیدل به یو څه ستونزه باندې.
مانانه چې خبرونه کې مو برخه سره واخست.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې دغه چاپی خبرونه هم د افغانستان د سولې مسله چړلې ده. دغه خبرونه ته اسمت سروان کتنه کوي.
نیویارک ټایمز د افغانستان د سولې په خبرو کې د ستونزو په اړه په لیکنه کې د اسلام په اړه د بیلابیلو خواوو بیلو تفسیرونو او قراءاتونو ته په کتو لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې سرلیک دی د چا اسلام د افغانستان نوې جګړه. طالبان د افغانستان د دولت له استازو سره په خبرو کې د اسلامي حکومت غوښتنه کوي، خو طالبانو ته پکار ده چې په حکومت او ټولنه کې د اسلام د رول په اړه خپل نظر واضح کړي. د افغانستان اساسي قانون لوړاندې لا اسلامي دی او په کې په زغرده ویل شوی چې په دې هیواد کې هیڅ قانون چې له اسلام سره په ټکر کې وي نشي نافذ کېدی. افغان چارواکي او استازي وایي چې سیستم او نظام اسلامي دی او د تیرو دولسیزو پر بریاو لکه د ښځو حقونو، د بیان ازادي او انتخاباتو ټینګار کوي. خو د نیویارک ټایمز خبریال وای له طالبانو سره لګنو مرکو ورته څرګنده شوی چې هغوی په اوسنی افغانستان کې د ښځو او نارینه و یو ځای کار غیر اسلامي بولي، د رسنیو ازادۍ د اخلاقي فساد تشویقونکي ګڼي او پر بانکي سیستم انتقاد لري او وای چې باید اسلامي بانکي سیستم عملی شي. دوی د غرض د پالیسیو په جوړولو او د قوانینو په وضع کولو کې ملایانو ته د پراخي وندې د ورکولو او دینیز د کړو ته د زیاتې پاملرنې غوښتن کړي. د ورسپانې د لیکوال په نظر د اسلام په اړه د سختو دریزونو د اعمالولو په خاطر د طالبانو مشر هیبت الله اخونزاده تیره میاشت مولوي عبدالحکیم د مرکه چی پلاوی مشر وټاکه. نوموړی د سیاسي خبرو تجربه نه لري، خو د دې لپاره چې د طالبانو مشر خپلو پلویانو ته وښيي چې ل خپلو توندو دریزونو نه پشا کیږي، هغه د خپل مرکه چی پلاوی مشر ټاکلی دی. ورسپانې ځینې پوښتنې مطرح کړي او لیکلي دي چې دا مهمې پوښتنې ځواب غواړي: آیا طالبان به انتخابات ومني؟ آیا ائتلافي حکومت مني او انتخابي ملي شورا مني؟ په وروستیو اونیو کې ځینو طالب مشرانو څرګنده کړې چې د افغانستان د راتلونکي حکومت پر اساس کې یو مذهبي واکمن غواړي او کدا سي نه کېږي اجرایی واک ولري. ورسپانه نتیجه اخلي چې د طالبانو اسلامي افکار تر ډیره له اسلام سرچینه نه اخلي، بلکې د دوی له کلتوري باورونو نشأت اخلي. نو د سولې خبرې به شذو ته په حکومت کې د اوسنۍ ونډې پر سر لستو سره مخامخ شي، او که طالبان دا او نور حقونه ونه مني د سولې خبرې به نتیجې ته ونه رسیږي. د هیل ورسپانې د حسین حقانی په قلم د افغانستان د سولې پر پروسې انتقادي لیکنه خبره کړې ده. لیکوال وایي چې د 15,000 طالبانو له خلاصون سره سره امریکا له افغانستان له مهالویش سره سم د خپلو ځواکونو د ایستلو پر ژمنه ولاړه ده، خو طالبان حتی اوربند ته تیار نه دي. د همداراز وایي چې ډیر شمیر خوشی شوي طالبان بیرته د جګړې میدان ته تللي چې دا د امریکا او طالبانو د موافقې سرغړونه ده، او له بلې خوا دې ډلې د ژمنې خلاف له القاعده سره اړیکې نه دي شلولې. د حسین حقانی په باور طالبانو ته داسې تصور پیدا شوی چې امریکایان په هر صورت وزي، نو د دې لپاره چې دا تصور ختم شي پکار ده چې خبرې ودرول شي او طالبان پر خپلو ژمنو درېدو ته مجبور شي.
په افغانستان کې د محلي پولیسو یو شمېر قومندانان د دې ځواک د منحل کېدو له اعلان وروسته خپل برخلیک ته اندېښمن دي. دوی وایي په خپلو سیمو کې له طالبانو سره کلونه کلونه جګړه کې شکیل پاتې شوي، که تشکیلات یې له منځه لاړ شي له طالبانو د طالبانو له انتقامي بریدونو سره به مخامخ شي. خاطر پردیس له کابل راپور لري.
د کورنی چار وزارت ورستی اقدام ته د محلي پولیسو خبرګون د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې د محلي پولیسو قومندان محمد طوفان چې د شاوخوا 250 محلي پولیسو مشري کوي د کورنی چار وزارت ورستی اقدام ناسم بولیو د محلي پولیسو د برخلیک پاړه اندېښمن دی. نوموړي ازادي راډیو ته ویل د کورنی چار وزارت دا ډول پریکړه د زرګونو هغو کسانو ژوند خطر سره مخ کوي چې سیمه ایزو پولیسو کې دنده ترسره کړي.
خلکو ته دښمنۍ ورته غاړه دي، خلکو ته مشکل ورته غاړه ده، طالب به راځي خطونه به ماتېږي. دولت تصمیم چې ده نو جانبه تصمیم ده، نو دای په کې نه دي خلک دښمنداره شوي، خلک مشکل سره مواجه دي. ټول قومندانان ناراضه دي، ټول قومندانان د سیمې ناراضه دي. دا خو هېڅ امکان نه لري دغسې کار، څوک مجرم قانون ته تسلیم کړي او په دې مورد کې چې د اوسو پر صف کې لامده مو کوي.
قومندان طوفان وکا کورونی چار وزارت د غپریکړه کوي به د سیمو امنیت هم ټینګ کړي. نو موړي ویل د سیمېزو پولیسو ډیر نور قومندانان هم چې د یو پیژنې لورستي پریکړې سره مخالف دي. لوبل خو په هغه سیمو کې چې سیمېز پولیس و ځینې وسیدونکو د دې پولیسو له چلنده ناراضه دي. د کندوز یو وسیدونکو غلام شان وایي سیمېزو پولیسو د امنیت ټینګښت کې د پام وړ رول ندای لوبه ولای.
تاسو فنه ستونزې دوه چنده شوې دي، دوی تزيات وسلې وصل دولت لخوا ورکړل شوې دي. مونږ زیات اندېښنه لرو، محلي پولیس نه یوازې د امنیت پر اوستلو کې ناکام دي، بلکې د لری باندو سیمو کې پاغه سیمو کې چې دوی فعالیت لري، یالته غلاوې سړي تختونه او داسې نورې پیښې زیات شوې دي.
د بل خلایت یو سیدونکو محراب هم سیمېز پولیس د خلکو په زورونی تورنوي.
محلي پولیسونه رښتیا هم خلک شکایت لري، هم خلک زوروي په ټولنه کې غلاوې زیات سي، اقتطاف او قاچاق زیات سي. نو بیا هم دا لامل کېږي چې خلک طالبانو سره زړه ښه کوي او طالبانو لیکو ته ورځي.
د دوی خبره ډیر ځلې محلي پولیس له خلکو باج اخلي او یې مال او کورنۍ ته زیان رسوي. د افغانستان د کورنی چار وزارت وایي طارق آریان وایي د محلي پولیسو پاړې دی وی منظمې چېړنی وروسته د دې تشکیلاتو د لمنځوړلو پریکړه شوې ده. هغه د محلي پولیسو د سرتیرو دراتلونکو پاړه وویل ل لزرو زیات محلي پولیس به په سیمې زوردو او شاوخوا لزر به په ملي پولیسو کې ځای پر ځای شي. د افغانستان د کورنی چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي هم تیر ورځ ویلي و چې تر راتلونکو 3 میاشتو پورې به د محلي پولیسو تشکیلات لمنځه ولاړ شي. خاغلی اندرابی د محلي پولیسو شمیر ته اشاره سره ویلی و چې له څلور وزره محلي پولیسو ځینې به په ملي اردو کې جذب شي، پاتې نور به هم له ملي پولیسو سره یو ځای کړي او ځینې به په کور کې نول شي. محلي پولیس شاوخوا 15 کال وړاندې په کلیوالي سیمو کې د طالبانو په ځینې ځایونو کې د داعش د نفوذ د مخنیوي په هدف جوړ شول.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ډیموکراسي د ملاتړ یو نړیوال سازمان فریډم هاوس وایي د کووید 19 ناروغي سرایت د ډیموکراسي کړکیچ ژور کړی دی. دا سازمان وایي کورونا حکومتونو ته پلمه په لاس ورکړي چې انتخابات لغوه کړي او د منتقدانو او رسنیو آواز غلی کړي. احمد تکل راپور لري.
فریدم هاوس په خپل وروستي راپور کې وایي چې د کووید 19 ناروغي سرایت د حفظ صحه په ګډون د بشري او ټولنیزو حقوقو دفاع محدوده کړې ده. د فریدم هاوس یا د ازادۍ کور د دې راپور سرلیک دی: کلابند د ډیموکراسي او د کووید 19 اغیز پر نړیواله ازادۍ. د راپور د 2000 کال د جنوري او سپتمبر میاشتو ترمنځ مودران غاړي. فریډم هاوس د دې راپور د چمتو کولو لپاره 398 کارپوهان ګمارلي وو څو په بیلابیلو هیوادونو کې د کورونا د وبا په ترڅ کې د ډیموکراسۍ څرنګوالی وارزوي. د کارپوهانو د جولای له 9 د اګست تر 15 پورې کار وکړ او همداراز آنلاین نظر پوښتنې وکړي. د دوی په نظر پوښتنو کې د نړۍ په 105 هیوادونو کې د ډیموکراسۍ وضعیت څرل شوی دی. پر دې سربیره فریډم هاوس د چارو د نړیوالو شنونکو یوه شبکه هم چمتو کړی ده چې د نړۍ په 192 هیوادونو کې د ډیموکراسۍ پر وضعیت رڼا اچولې ده. دا سازمان په خپل راپور کې وایي چې د کووید 19 ناروغۍ له پیل راهیسې د نړۍ په 80 هیوادونو کې د ډیموکراسۍ او بشري حقوقو وضعیت لا خراب شوی او دا بدلون په هغو هیوادونو کې لا ژور دی چې د ډیموکراسۍ پر لور روان دي. په دې نظر پوښتنه کې د ګډونوالو کارپوهانو د معلوماتو له مخې په هغو هیوادو کې چې په نسبي ډول استبداد پکې دی ډیموکراسي لا سخته ضربه لیدلې ده. د فریډم هاوس د راپور لمخې په سلو کې 40 کارپوهانو اټکل کړی چې د وګړو پر سیاسي حقونو او مدني ازادیو د کورونا وایرس ناوړه اغیز به په هغو هیوادونو کې چې دوی څېړنې پکې کړي له 3 تر 5 کلونو پورې پاتې وي. هغو کارپوهانو چې د فریډم هاوس په نظر پوښتنه کې ګډون کړی دی د 4 مهمو ستونزو یادونه کړې چې لومړی د کووید 19 په اړه د معلوماتو په شریکولو کې د شفافیت نشټوالی، دوهمه فساد، دریمه د بیوزلو خلکو خوندیتوب او څلورمه له دولتي واک څخه ناوړه استفاده ده. پر راپور کې راغلی چې د کورونا وبا د بیان د ازادۍ په شاتګ چټک کړی او لک تر لګه په 19 هیوادونو کې د کورونا پر ضد د مبارزې په پلمه پر رسنیو محدودیتونه لګول شوې دي. د راپور لمخې په ډیری هیوادونو کې حکومتونو داسې نوي قوانین نافذ کړي چې لمخې خبريالان د کووید 19 ناروغي په اړه حتی پوښتنه لا نشي کولای. د ازادۍ کور په خپل راپور کې وایي چې د کورونا د وبا خپرېدو ځینو حکومتونو ته دا پلمه هم په لاس ورکړې ده چې پر واک خپل ولکه لا ټینګه کړي او حتی د قضا په چارو کې د دوی دخالت ته لار پرانستې ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
حکمت الله حماس لنادلی ولسوالی پر استولې سمس کې لیکلي دي: افغانانو سره چل وشو، بندیان خوشی شول، نتیجه منفی وخته. ګل محمد عزیزی د هلمند لګرش کلی کې: که افغانان پرشتیا سولې تشمن وي، اسلامی امارت ته ومني. قاری محمد مدنی د نورستان لواما ولسوالی پر استولې سمس کې لیکلي دي: د سولې پروسه کې باید ځنډ رانه شي، هر څه په خپل وخت وشي ترڅو افغانان په دې پروسې باندې اعتبار او اعتماد ترلاسه کړي. عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکي: اول دې تر هر څه مخکې اور بند وشي. محمد قاسم ځواک لیکي له هلمند: په افغانستان کې جنگونو زور اخیستی او په قطر کې د سولې خبرې روانې دي او هر ورځ افغانان وژل کیږي. امیر خان ایوبی له لشکرګاه لیکي: د مختار د سیمې څخه په هلمند ولایت کې جنگونه بیخي زیات شوي دي، دا اور کم ولې نسته. عبدالرحمن لیکلی دی: ژر تر ژره باید اوربند وشي. طالبان خو په خوا دا ویل چې موږ به د سولې له خبرو سره سم اوربند اعلان کړو. دا ازادي راډیو پر روان خبرونه کې وړاندې د ګوډیا چار تفری پروګرام لرو او د کور کلی په پروګرام کې د شتمنی مسله چېړو چې ډیر پیسې خوشحالي راوستي شو کنه خو مخکې تر دې چې د پروګرامونو ته مخ کړو لاند خبرونه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیل زادوی د افغانستان د سولې د پلاوي شزینه غړي د شزو د حقونو دفاع او د جګړې د پای ته رسیدو لپاره چمتو دي. خلیل زاد پرون د افغان شزو له پلاوي سره په دوحه کې وکتل. د افغانستان په دولتي شوانځیو کې له لومړي تر لسم پورې ټولګیو حضوري درس سرلننه پیل شو. د ناروی د سولې شورا فوجا کوفی په افغانستان کې د سولې د هڅو په خاطر د نوبل د سولې د کاندیدانو په فهرست کې شامل کړی ده. د سپین غر بازان لوبډله د واسین سپی لوبډلې په ماتولو سره د افغانستان د فوټبال د غوره لیگ سیالیو نیمه پایلوبې ته ووته. ارمنستان وایي چمتو دی چې د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان له لارې له آذربایجان سره د سولې خبرو تکشینی. او سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کووید 19 ناروغۍ د خفیفو علایمو لرلو سره سره خپل کار ته دوام ورکوي. د آذربایجان او ارمنستان په جګړه کې د افغانانو شکیلتیا د ناګورنو قرباخ پر سر د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ کړکیچ یو ځل بیا د نړیوالو رسنیو په سر ټکیو بدل شوی. په ورته وخت کې په افغانستان کې د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار کلونه وړاندې دغه جګړې ته د خپل وسلوالو د استولو پاړه تازه څرګندونه کړې دي. خادر پردیس له کابل له نورو جزئیات سره.
خاغلی حکمتیار د کابل په جمعات کې د وینا پر مهال ویل په 1994 میلادي کال کې هغه مهال چې د پوینا ازری چارواکو ترې مرسته وغوښته په ایران کې یو شمیر مهاجر افغانان د آذربایجان په پلوي د ارمنیانو پر ضد جګړې ته واستول. نوموړي ویل د دې ځواکونو په واستولو آذربایجان د ارمنستان پر وړاندې یو ښه وضعیت خپل کړ.
یو شمیر مجاهدین لاړه او الحمدلله ښه ډېره لویه بریا یې په برخه شوه. په دا لومړی ورځو کې یو ډېر زیات په شاو وطن بوله د ناګورنو قرباغ ډېر سیمه ونیول او دا مخکې تک تر هغه وخت پورې دوام وکړ چې خپل د آذربایجان مسؤلینو غوښتنه وکړه چې اوس نو مرزو له دې سره مذاکرات وته په داسې موقعیت کې بیا مذاکرات وشول او ور باندې توافق وشو.
خو دې جګړې ته کلونه وړاندې استول شوی افغان جنگلی به د دې جګړې څخه خپل روایتونه لري. اته څلويخ کلن محمد یونس چې اوس کابل کې اوسې آذربایجان ته د تلو پاړه وایي.
آذربایجان ته زما د تک اصلي هدف جهاد او ورسره د پیسو ترلاسه کول. کو اوس هم زمينه را ته مساعد شي زم او په آذربایجان کې د غیر مسلمانانو پر وړاندې جنگیږم او د آذربایجان له مسلمانانو دفاع کوم.
محمد یونس په 1994 میلادي کال کې د حزب اسلامي خاله نور جنگیالی سر آذربایجان ته واستول شو. هلته پوره شپک میشت له ارمنیانو سره جګړه وکړه. هغه وی هغه محل له پاکستان څخه ایران ته ولاړ او له هغه ځای په یو ځنګړی لوتکی کې د 300 کسانو سره له زاهدان څخه باکو ته واستول شو. نو موړې وی له ارمنیانو سره په جګړه کې یو شمیر افغانان ووبجل شو او یو شمیر ارمنیان د دوی له خوا اسیر شول.
یکی از بچه ها بنام بشیر
که بشیر پنوم چه ده نجراب و کل چه ارمنیان لطانکون و سر راقل او پوموکی فیرون فیل کل زموک راکیتچیانو حد سکاولا چه هدف بودی پا همدی وقتی ده هغو راکیتچیانو زموک کس بشیر پا نخه کرد خو موک شاعت تک و نکرد او پر اولان دی مو جگری تا دوام ور کرد
تان فامید که یا راکت دارن عقب نشینی کرد.
یونس پدی جگره که ده حزب اسلامی دیوی وڈی دلگی مشری پر غار درلودا. هغه وی کل چه آذربایجان تطل $250 ورسره و خو لشپګ میشته جګړې ورسته چې کل افغانستان تراغی $100 درلودل. د اسلامي حزب یو غړی همایون جریر له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي هغه مهال ګلبدین حکمتیار د افغانستان صدر اعظم او د حزب د جنگیالیو د لیک اغیز وچی ارمنستان اوربند تغړه کې خوده. د نوموړي په خبره په هغه جګړه کې د حزب له 570 کسان ووژل شول او نور ټول بیرته افغانستان ته راستانه شول. هغه وی حزب شاوخوا 5000 جنگیالي د آذربایجان په ننګ دغه هیواد د ارمنستان سره جګړې لپاره واستول او آذربایجان د دې لپاره د حزب څخه د مرستې غوښتنه کوله چې د روسانو په وخت کې د آذربایجان دفاع وزیر په افغانستان کې وو او د حزب د جنگیالي او جګړې لنګ دی لیدلې و. د دې ټولو سره سره په تازه اقدام کې د ارمنستان د پارلمان رئیس ارارات میرزویان د ډلیز امنیت د تړون له سازمانه د افغانستان د استولو غوښتنه کړې. په دې سازمان کې تاجکستان، روسیا، قزاقستان، قرغزستان، بلاروس، ازبکستان او ارمنستان غړیتوب لري او افغانستان پکې د نظر رول لري. دا غوښتنه ورسره دی وشو چې د افغانستان دولت د نګورنو قرباغ په لانجه کې د آذربایجان ملاتړ وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د میزان په مپه نګورنو قرباغ کې پر جګړې اندېښنه څرګنده کړه او د دې سیمې د غصب د پایته رسیدو غوښتنه یې وکړه. د ارمنستان د پارلمان ملي جرګې د ډلیز امنیتي تړون له سازمانه رسمن غوښتنه کړې چې د آذربایجان د ملاتړ د څرګندولو په خاطر دی افغانستان له دې تړونه وایستل شي. ونې وړاندې یو ځل بیا د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ په نګورنو قرباغ کې نښتې پیل شوې چې تر اوسه دوام لري. یو شمېر هیوادونو د اروپایي ټولنې په شمول ځینو نړیوالو سازمانونو سمدستي د دې جګړې د پای ته رسیدو غوښتنه کړې.
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
مخکې تر دې چې د ګوډیا چار تفریح پروګرام خپور کړو، د کور کلی په خبرونه کې په دې اړه اوریدل شي چې پیسې خوشی د چا په برخه کوي کنه یوازې پیسې بسنه نه کوي.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور توې ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
آزادی رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو یوی بل خبرونه ته هرکلی کوم. آیا ډیر مادیات او دارایی د انسان په ژوند کې خوشحالي او نیک مرغی راولي؟ ولې ځینې خلک د ژوند ټوله سوکالی په مادیاتو کې ویني او څنګه کولای شو چې په کم دارایی خوشحاله ژوند وکړو؟ نن په همدې موضوع د راپور ترڅنګ د مخالکو نظرونه او په پای کې د ټولنپو سره مرکه لرو. د خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه رویا مدمی وړاندې کوم.
قدر من دوستانو، د مادیاتو او شتمنۍ ارزښت اوس ځکه شوی چې د ژوند په ډیرو برخو کې ورته ضرورت وي. په معاصره نړۍ کې د ژوندانه لومړنۍ او اکثره اسانتیاوې په مادیاتو پورې تړلې دي. همدې اړتیا ته په کتو سره خو ځکه تش لاس او سپور لستوڼی دښمن ګڼل شوی دی. اکثره خلک د خپل ژوندانه ټوله خوشحالي مادیات ګڼي او د خپل ژوند بدبختي هم د ډېرې شتمنۍ نه درلودل بولي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي نازنین یو له هغو ده چې وایي د پیسو نه درلودل یې وان سخت کړای دی.
به پیسګي ډیر مشکلات سره مخامخ کړی ما سل مشکله سره په کور کې خپل می مریض زم شکر لرم، زوی می مریض ده، دوا پیسې نه لرم چې وکم، مشر زوی می باندې ده. به پیسګي ډیر سخت ده، ډیر مشکله ده. کورونه کې د سی به اتفاقی راغلی دره منست سوې ول پدې چې زه خپل د مشکلات او ته کوم ولې نه می لور ته دوا خسته سم رسیدګي کوي سم نه خشای ورته راوړای سم چې وی خوري نه خشای ورته وروړای سم چې وای خوندي اته د کار ګولې می صدا نیمه نیمه خورم پورا نه سم خورای ولی قیمت ده ټول دې پیسې کې چې مزیج ګر خونه کړم او نن سبا وخت د قصیدې پیسې ولر هیڅ قدر درکین یار ارش څوک دې چې پاس کې نه وي چې وینه لري نو ذاتی نو خور غریب او کنج کې ناس
نو ما ورزیا ته وی ک چیرې ډیر داري او شتمنی لرلای نو د ژوند ډیر چاره به اسانه شي وي او ژوند به له خوخیو ډک وای. د لوګر ولایت اوسیدونکو مروا چې د شتمنی څښتنه ده وای پیسې او شتمنی په ژوند کې مهم دي. خدا خبر را دی چې ډیر شتمنی ژوند نیک مرغه کوي
او نه چې یعنی خلک وایي چې پیسې ولري ژوند ته د خوشحالي ورکوي د ماسې نه ده. زه فکر کوم یعنی پیسې انسان ته خوشحالي نه ورکوي. د دې لپاره چې هر څومره د ما هستي ډیره سوې ده خو همغونه د ما توقعات لوړ سوي دي. یعنی حتی تر دې پورې چې زه د افغانستان په ژوند نه خوشحاله نه یم وایم چې زه باید کوم خارجي ملک ته لاړ سم. د اولاد توقعات مې ورځ په ورځ چې زه ګورم لوړیږي. مثال وایي چې زه دا کالی نه اغوندم، زه په د موټر کې نه ځم، زه په د موټر کې ځم، نو داسې په مجموع کې زه له خپل ژونده خوشحاله نه یم. ژوند کولو ساحت په ما باندې تنگ سوی ده، مقید سوی ده ژوند می. یعنی هغه پخوانی خوشحالی چې ما په نسبی او برابر ژوند می سیدلو ده هغه اوس زنه لرم او یو څو ویره هم شته. سره مثال چې کله زه شهر بازار ته ځم وایم څوک می اختطاف نه کی، څوک اغله کور ته می رانسی، هر محفل چې کی کدی خپلی کدی پردی زه په جام ازلت لاینې سم وایم زینی امنیتی ستونزې ما ته پیدا نسی، یا می اولادو ته یا می خاوند ته پیدا نسی. وایم کنه زه په ما پخوانی ژوند باندې می خوشاله یم. هغه وخت که ما استی و درې دوم رضایت هم نه ولا خو زه پغه کې خوشاله او آرام ژوند می دلده او په آرام زړه باندې زوی دکیدم اوس هغه آرامي بخې د ما په ژوند کې نسته
هغه زیاتوي چې له حد زیات شتمنی وخت نا وخت د ژوند خوشالۍ اخیستلای شي د نګرهار ولایت اوسیدونکو 50 کلن ولی خان چې ډېر شتمنی نه لري او ژوند یې نورمال روان دی وای ل خپل ژوند ډېر راضي دی
چې دونه پیسې نه لرم لکه دا نور بعضی خلک چې لري یا بزنس سنټرونه لري یا غټ تجارتونه لري نو لله الحمد دومره څه لرم چې خپل روزمره ضرورتونه مې پیره کېږي قرضدار نه یم هغه د ژوند لومړۍ اړتیاوې هغه مې پوره دي هغه پرې پوره کېږي نو په خپل ژوند زه لله الحمد ډېر راضي یم کوم خطر کوم ریسک تا نه احساسوم هغه څو خلک چې ډېر مالدار دي یا ډېرې پیسې لري هغه خو تاسو پوهیږي چې څومره ناارامه دي هغه یو دا کوشش کوي چې څومره لرم نور هغومره پیدا کړم بل طرف نه د اوسنی شرایط چې افغانستان شرایط داسې امنیتي ستونزې ډېرې زیاتې لري هغه امنیتي نگان هم ګواښونه سره سترګو ګواښونه سره مخامخ دي د هغه پرتله مونږ ځان آرامه او مسؤل احساسو
مدنی فعاله شازیه بیساوایی چه انسان باید خوشحالی پا مادیاتو که نه بلکه پا معنویاتو که ولتوی. زکه چوک چه خپلا طول خوشحالی پا پیسو اوشتمنه پوری تاری که ور سرنوی نجوان باور تا دیر سخت شی.
در جوان معنویات تا که دیر سرای اهمیت ور که خبوی. خوطر دیر هده پوری مادیات که در جوان هر ستونزه و هر مشکل تکافو کردی رفع کردی بیا هم اغا الخونه نش پورا کوله یا اغا خوشحاله سری تا نش برخه کوله کم خوشحالهش به معنویاتو که نغختی و اوسی که در بلگه پتو اغا کسان چه مثلا معنوی الخونه تا در جوان دیر پام لرنه کوی خپل خوشحالی خپل نیکبختی و خپل آرامتی ها پده که دوی گرنی چه مثلا نور سره لاسنیوای وکری نور تا بخنه وکری نور تا تر دیر حدا مثلا حق کرنی غو تا تر سره کری چه دی غو در جوان در سهولتون و در غو در جوان در آرامتی ها باید سوگرزی حق کسان چه مادیات تر دیر توجه کوی و تلم دی لطه که او سیگی چه دکوم لار پیسیز را غونده کم را طولی کم چه در خپل دیده باید کیگی چه اغا انسان خپل روحی فشار لند و سیگی او خیری نور تا هم و نرسیگی او جوان که دای هم لحق و خیگرن و لحق و آرامتی ها و چه انسان باید برخمن و سیگی نبرخمن
د نو موارد په خبره کشتمنی زیاته وی که کما خو اړینه ده چې خپل خوخی په مانویاتو پوری و تړو
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ
کورنۍ یعنی جوان
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ
قدرمنو دوستانو د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته یې ستاسو پام راړوم
مشکان صفحه ما در مکرین چلورم و سدین که خوشبختی پده مانا که اوستانی شرایط که بوری کچی را پیسی نوی ها غدفونه چه منگه لرو نوشی رسیدن مثلا هر شای پا پیسی که مثلا زین خلوه چنا هر کار پا پیسی نکیگی ولی زده مخالفه ولی که منگه درس وای مقه ابتدانه که شروع که پانتون ده مکتب ده بیا اوست کچه مثلا روست پورست لقاضی ها زیتی یوست ماستری بس اوست مطرده زیاد یعنی اخپل گوارو که جوان خیلی دا طول موضوع پا دا پیسی چرخیگی
زمانو محمد د کابل ولایت یو تن اوسیدونکو یوازې پیسې نه دي چې خوشبختی د انسان په ژوند کې راولي مونږه خوشبختی کوو په سوله کې وي پیسې د خوشبختی لامل نشي کېدلی
نو من نثار احمد د کابل د خیر اوسیدونکو خوشحالي په پیسو په جایداد او په دارایی کې نه ده خوشحالي د هر انسان خپل مربوط کیږي نه پیسو شتمنۍ او جایداد او دارایی پورې
گرانو اوریدونکو دا چې ولې ځینې کسان د خپل ژوند ټوله خوشحالي په ډېرې شتمنۍ پورې تړي او څنګه کولای شو چې خپل ژوند پرته له ډېرې شتمنۍ له خوښیو ډک کړو دا پوښتنې به ټولنپو محمد خان سلام راته ځواب کړي
ځینې خلک دغه د ژوند خوشحالۍ او سعادت د پیسو پورې تړلی ګڼي ستاسو په نظر آیا رښتیا هم ټوله خوشحالي د ژوند پیسو پورې تړلې ده که څنګه
پیسې په ژوند کې ډېر مهم رول لري د یو اسباب په ډول باندې د نورو تر څنګ ډېر مهم رول لرلی سوای لیکن داسې نه ده چې ټولې خوشحالیانې په پیسو پورې تړاو لري ډېر که داسې وي نو ډېر پیسه داره خلک باید ډېر خوشحاله وای لیکن سرچپه ده نن سبا چې په ټولنه کې موږ ګورو کوم کسان چې پیسې لري هغوی دومره خوشحالیانې نه لري په ژوند کې ډېر مصروفه وي کورنۍ فامیل دوستانو سره دومره وخت نه تیروي نو په هغه اندازه باندې خوشاله نه دي. بنا د ژوند خوشحالي په خپل انسان پورې اړه لري.
تاسو یادونه وکړه چې انسان پورې اړه لري خوشحالي څنګه یعنی ځان خوشاله کی څوک؟
ساينس پوهان په دې برخه کې زیات نظرونه لري، خو اخیری نظر سیما اوریدلی ده. نیټفلکس یو نړیوال اورګنایزیشن د سیوی د په ثبوت رسولې د خوشحالي سي ده یو ډول درواغجن حقیقت. ته کولای سوای سي ځان خوشاله خوشاله معرفي کې او بل اخر خوشاله سي. پښتو کې یو متل دی وای ګړه ګړه وای خلبه دي خوږوي. نو دلته کې چرته یو انسان ځان خوشاله کی یو څوک یو ډیر خوغه خبره دی ورزي ورته کی دی دا احساس وکي سيار نو ډیر بهترین ورځ ده. سار له خو برا پات سي وای سي الحمدلله څومره خوښسته ورځ ده د دې ورځ به خوښسته وي. او که چرته یو بدنت نیت انسان وي، نیت په ټوله دنیا باندې وي او ځان منفي فکر عادت کړی وي، هغه به همیشه خپوي په هر څه کې بدای نیمه خوالټوي بد خواب لټوي. لیکن که څوک مثبت فکر ولري او په هر شي کې خوشحالي لټوي هغه به همیشه خوشاله وي او همیشه به خزبند ولري. افغانستان په ټوله نړۍ کې خپترین انسانان وبلل سول څخه دا ولي ځکه موږ عادت سوي هم داسې موږ همیشه په یو کار کې مشکل لټو. دلته اوتومات لدی سره دی نظر سره زموږ له فکر سره خوشحالي او غم تړلې ده. که چیرې موږ غم لټو غم به وي او که خوشحالي لټو خوشحالي به وي.
ځینې خلک بیا البته د خپل بدبختۍ یا د خپل خفګان په کورنۍ کې ټول لاملونه بي پیسېګي غني وي. موږ پیسې نه لرو، موږ پیسې درلودې موږ به خوشاله ژوند درلودې، که موږ پیسې درلودې زموږ په کور کې به اتفاقي نه و، که موږ پیسې درلودې د غمونو به موږ ته نه راتلل. آیا دا هم درسته خبر ده چې د ټول بدبختۍ لامل دی بي پیسېګي وګڼل شي؟
نه، دوه ډول نظرونه سپه دنیا کې. په کلی کور کې خلک داسې یو نظر لري چې پیسې څوک ولري نو هغه نشو ته لار کوي، او ځینې خلک وای نه چې څوک پیسې ونه لري غمجن وي هغه نشو ته لار کوي. نو دلته اصلن دا بیا په تربیه پورې اړه لري. کسان اکثره کسان پیسې لري لیکن د هغوی ذهن مسکین وي، د هغوی ذهن بې پیسو وي. ډیر کسان دي پیسې نه لري لیکن د هغوی خیال کرکټر او د هغوی هغه عادت چې دی هغه د پیسې دارو خلکو دي. نو دلته مهمه دا ده چې څنګه ژوند کوي، څنګه فکر لري. مهم دا ده چې څه چورت وای، په کوم ډول باندې ژوند کوي. نو یوازې د پیسو درلودل او نه درلودل معیار نه دي، دلته فکر مهم ده چې ته څه ډول فکر کوي.
څنګه کولای شو چې په لګو پیسو خوشاله ژوند ولرو؟
خوشاله ژوند مخته موږ تاسو خبري ور باندې وکړلې چې په انسان پورې اړه لري. په کوم پیسو باندې هغه وخت موږ خوشاله اوسېدلای سوای چې موږ ځانونه خوشاله ځانونه قانی کو، او که موږ قانی نه وو او همیشه دا تشویش را سره وي چې ولا ما سره کمی پیسې دي، نو هغه وخت موږ خوشاله کېدای نه سوای. او کله موږ خپایو زموږ ذهن به کار نه کوي، او چې ذهن مو کار ونه کوي پیسې لاس ته نه سوای راوړای. نو انسان باید په هر حال کې شکر گزار وي او بل اخره قانی اوسېږي تر څو خوشاله ژوند ولري. خوشاله ژوند بیرته دي لپاره سي ذهن سالم وي، هغه فکر یې سم وي تر څو ښه کار وکولای.
قدرمنو اوریدونکو، لخبرونی مو څه د کړل؟ آیا د خوشاله ژوند لپاره ډیر مادیات مهم دي او که مانویات؟ خپل نظریات را سره شریک کړئ. د پوسټ باکس شمیره مو ده 4 لس یو ویا. تر بیا ښه وخت ولرئ.